السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو. دا شان 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د کوټه په سرینا هوټل کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي، 12 ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي، او په هند کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس شاوخوا 3,15,000 پیښې ثبت شوي دي، او د روغتیا نظام یې له لوی بحران سره مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د کوټه په سرینا هوټل کې په بیګانه چاودنه کې د وژلو یو شمېر 15 تل وړ شوی. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال اظهر اکرم 13 شپه د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوي، او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی.
چاودنه کې د پولیسو یو سپایي هم وژل شوی دی، او چې کله چاودنه وسوه هغه وخت علاقې د پولیسو مشر یا ایس ایچ او او نور پولیس هلته موجود وو.
دا کرم په خبره پلټنې پیل کړي دي. خدا سي ښکاري چې بارود په یو گاډي کې پراته ول. پیښه پر داسې مهال شوه چې په پاکستان کې د چین سفر کوټې ته تللی او په سرینا هوټل کې شپه وه. خو د کورونا چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وای د چاودنې پر وخت سفیر په هوټل کې نه و. د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیگ مشال راډیو ته ویل چې په ژوبلو کې 2 مرستیال کمشنران هم شامل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلی. په شمالي وزیرستان کې بیګا په 2 هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. پولیسو او د سیمې اوسیدونکو 13 شپه مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد ایاز او په میرالی کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې رپورټ دایر کړی دی. تر دې مخکې د اپریل پر 6 هم په همزوني سیمه کې په هدفي حمله کې یو کس وژل شوی و. له دې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 14 ته رسیدلی دی. تیر کال په هغه قبایلي ضلع کې 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې د سیمې اوسیدونکو او فعالانو څو ځلې احتجاجونه او جرګې هم وکړې. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي، او وخت په وخت د هدفي بریدونو پر ضد د لټون عملیات هم کوي. د امریکا حکومت وایي له کانګرس سره افغانستان ته سږکال د شاوخوا 300 میلیون ډالرو ملکي مرستې پر ورکولو کار کوي چې موخه یې د هغه هیواد اقتصادي وده، د درغلیو پر وړاندې مبارزه، د ښځو د ځواکمنولو، مدني ټولنې او خپلواکه رسنیو ملاتړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن پرون په بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا ادارې یو ایس ای ډي دا نوې مرسته افغان لوسته د خپل دوامدار ملاتړ د څرګندولو په نیت ورکوي. د زیاتوي چې د دې مرستې هدف د 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ځای ساتل او اړینو خدماتو ته د افغان ملکی وګړو لاسرسی بهترول دي. د امریکا تر دې اقدام یو ونې مخکې ولسمشر جو بایدن د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. هند د اپریل پر 22 د 3,14,315 کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 40 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی. د وبا دا لویه څپه د 1.3 اربه اوسیدونکو هیواد د جهانی وبا په مرکز بدلوي. په هند کې په 40 ساعتونو کې کووډ-19 ناروغي 2,104 کسان وژلي چې ورسره په یوه ورځ او شپه کې د مړو شمیر هم ریکارډ کچ ته لوړ شو. د هیواد پر روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او هسپتالونه د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي. ځایي رسنیو د طبي سامانونو د لوټلو او د کورنیو له لوري د مړو ناروغانو څخه د اکسیجن سلینډرونو اخیستو او خپلو ناروغانو ته د لګولو د پیښو خبرونه ورکړي دي. هند چې د نړۍ دویم تر ټولو لوی نفوس لرونکی هیواد دی، پکې تر اوسه په وایرس د وژنو کسانو رسمي شمیر 15.9 میلیونه ته رسیدلی او د وژلو رسمي شمیر 1,15,000 دی. خو له دې ارقامو ښایي د کړکېچ اصلي حالت پته ونه لګي. تر امریکا وروسته په هند کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. ځایي رسنۍ رویټرز، ژارنس او فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د هند یو شمیر ښارونه د جسدونو د سوځلو او ښخولو شمیر له کووډ-19 څخه د مړو شویو له رسمي ارقامو خورا زیات ښیي. په پلازمینه دیلی کې له هر درو څخه د یو کس د کووډ 19 ټیسټ مثبت خيجي چې د وبا د سطحې د لویوالي ښکارندوی کوي. د هیواد پر کچه د مثبتېدو شرط تر 40% لږه ټیټه ده. په نوې دیلی کې سخت ټول بند لګېدلې. تر دې مخکې په ځینو نورو ایالتونو او ښارونو کې هم ورته محدودیتونه لګول شوي چې د وایرس د لا زیات خپراوي مخه ونیولای شي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده او څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د بلوچستان سر خارکوټه کې تیر شپه په سیرینا هوټل کې چاودنې د یو پولیسوالا په ګډون 15 کسان وژلي او 12 نور یې ژوبل کړی دي. چاودنه د هوټل په پارکینګ کې شوې چې له وجې ګاډو ته هم زیان رسېدلې دي. د چاودنې وروسته د کوټې په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چاودنه په داسې وخت وشوه چې د پاکستان لپاره د چین سفیر د کوټې دوربو او په دغه هوټل کې شپه با خود چارواکو په وینا چې د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه وو. د دې چاودنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب تدن راکوي.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته چیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زوروره چاودنه وسوه کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکو مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چې شی مات سوی دي. وروسته مرستندویو کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته رسولی دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم ګړی پورې 15 زخمیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیانو کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي چا چې د چاودنې په اړه څه داسې راته وویل.
کاونټینګ چې د مکه کې د 15 مېر د مخ زه کم چې مین چیکینګ کیږي دا ګیسټ دا زه په دروازه کې ولاړم. بس ما پزانه پیدلې دوه منټه بعد زه چې راولاړ سوم ویني وکسو نور ورونه بلې دل په سرنه درمیان گیټ او پرېزان راورسوي په بولنس کې نه سلام بیا د دازې پر پزانه کم چې زخمی زما کو ګارډ شد هغه یو نیم شهید شو او نور زخمیان څوک در کورو پر څوک دلی د ماکه د زوردار چې برابر چا په غوژونه اورېده او زه خپل د یو سر بالکل ناوره والله که به زاده پروردگار کارونه الان کې زړه کس مزګر په دا ورځ باندې کراچي ته روانو قسمت نو وسو قسمت بس دلیا د ابم سره سره
بلور ته د چاود نورس صوبایي حکومت د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د بیړنې وضع اعلان کړی وو. په دې ترڅ کې د کوټ د سیول اسپیټال د ټراما سنټر مشر ډاکټر بابر اعظم مشالډو ته وویل چې اوس د زخمیانو وضع سم ده
مګر الحمدلله زموږ د ټراما ټیم سي دی ډاکټر سرجن پیرامیڈکس نرسنگ اسٹاف ٹول الرٹ اور ٹائملی مر کم پیشنٹ سی دا سرجری وغیرہ مر اوٹی تا شفٹ کلو آنور سی و دلی مر مینیج کو نو ٹوٹل دلتا مر لدولس پیشنٹ رالو ٹراما سینٹر لا ٹوٹل دولس سیول اسپتال راغلی اتا ٹراما سینٹر لرالو نو پاتے کسی دی آگا اس گر سٹیبل دی مند دیر آگا وہ دماکا و خلق آگا کی وہ پا تکلیف کی وہ خوشی وہ پا درد کی وہ
اقوال دا خبر اعلان سر پا خبر کې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر اکرم مزر تیرش په ویلو وو چې په چاودنه کې د پولیسو یو سپایي هم وژل شوی دی او د پلټنې کار روان دی. خو د لمړنیو شواهدو سره دا څرګنده ده چې په چاودنه کې د 40 څخه نیولې بیا تر 50 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوی دي. پر چاودنه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویلي دي چې دا پېښه ښکاره ترګری ده. تیرش په د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پېښې تر شا د هغه ډول څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي
اس طرح کے ہمیں تھریٹ ہمیں موجود نہیں تھے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے، لیکن وہاں جس وقت دھماکہ ہوا ہے اس وقت یہاں کوئی غیر ملکی موجود نہیں تھا، چینی سفیر جو ہے کوئٹہ کینٹ میں تھے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو وایي چې دوی ته د امنیت په اړه څه تریټس یا دړکه نه وه او د چاودنې پر وخت په هوټل کې یو هم بارنۍ وګړی نه و موجود او د چین سفیر په چاوڼۍ کې موجود و. ما اوس د چین د سفیر سره لیدلی او وروسته دغه ځای څخه دلته رالم. دغه اوس لا ډېره لوړه وه. هغه به سبا ورځ په کوټ کې خپل مصروفیات روان وساتي.
بالکل بلند تھے ان کی جو ایکٹیویٹیز کل صبح ہیں انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنے کا کہا ہے.
د تیر شپې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې په پاکستان کې د چین سفیر نه یوازې د کوټ پر دوره و بلکې د هغه شپه هم په سرینه هوټل کې وه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د چاودنې پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه و. نوموړي تیره ورځ د گورنر په ودانۍ کې په 1100 کسانو کې د روزې لپاره راشن بیشلی و. بل لور ته تحریک طالبان پاکستان د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل سوي دي چې دوی د پیښې ذمېداري قبلوي او ویلي دي چې تحریک د یو ځانمرګ برید د لارې د کوټ په 5-star هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړ رتبه چارواکي په ځانمرګ برید کې په نښه کړي دي. ویاند ادا کړی ده چې اسسټنټ کمشنر ریونیو کوټ او اسسټنټ کمشنر جعفر آباد ترڅنګ نور امنیت ساتونکو ته په لویه کچه و امنیت ساتونکو ته مرګ ژوبل اړولې او د یو درزن څخه زیات موټران هم تباه کړي دي. دلته نن په کوټ کې د ترګری ضد سی ټی ډی پولیسو په سیولین تاڼه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. په هغه کې یې د قتل او اقدامي قتل او د ترګری د پی اچولې دي خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
پولیس او ځای خلک وایي چې تیر شپه په میرالی او میرامچا کې په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د اپریل په 16 هم په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی و چې ورسره تر پرون ورځې په یو شواروس کې درې هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلکو ته له حکومته د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی. نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوی.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر شپه شمالي وزیرستان میرامشاه او میرعلي کې په دوا بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوا ځایي کسان وژلي شوي او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې ناصرګنده وسلوالو د میرامشاه تپی سیمه کې ملک محمد ایاز او میرعلي حیدرخیلو کې سید غفار په ډزو وژلي او حمله کون کی د شپې په تیاره کې تخته دلی. پولیس وای چې د نامعلومو زیدی مقدمه درج کړي او پلاټن کړي. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی. د اپریل په 16 نیټه همزونی سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پیښور شبکه در اوسیدون کې چې په سیمه کې بای کباډ راټولولو پر ډزو وژلې وو او حمله کون کی تخته دلی ول. سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دغه شپړه سمه پیښه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایي اوسیدونکي په نښه کیږي. تیر 2000 کال کې د غلطه شپک سلوي هدفي بریدونه شوي ول. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي پر لته او جرګې یې کړې او له حکومت د امنیت ټینګولو او هدفي بریدونو مخه نیولو غوښتنه کړې. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو توګه اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا د سفر پر مهال د سلورو پرمختیايي منصوبو پرانستو وکړه چې پکې په نوخار کې د غریب خلکو د کورونو یا هاوسینګ سکیم د چترال نه تر شندوره او د پیښور نه تر د درادمخیله پورې د سړکونو او په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نوې ودانۍ جوړولو منصوبې شاملې دي. نوموړي په دې سفر کې د وینا په وخت اپوزیشن ګوندونو په کړنو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور تفصیل لا پیښوره زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه وزیر اعظم عمران خان پرون خیبر پختونخوا په دوره د سلور منصوبو پرانستو کړه. چې پکې نوخار جلوزو کې د کم آمدن وګړو لپاره د استوګنې سرکاري نیا پاکستان هاوسینګ سکیم د 1400 ارب روپو چترا شندور د 153 کیلومتره روډ د پراخولو د 2.8 ارب روپو د پیښور نه تر دره دمخیلو 15 کیلومتره سړک د بیا جوړولو منصوبه او خیبر ټیچنګ روغتون کې د نوي او پی ډی بلاک یا ودانې پرانستې شاملې دي. په دې موقع سرکاري ټلویزیون ته د وینا په وخت عمران خان وویل چې ملک د قانون بالادستی لپاره د دوی حکومت هلې ځلې کوي او ځکه مخالف ګوندونه ټول د دوی پر ضد رایوځای شوي دي.
ہم لگے ہوئے ہیں جد و جہد ہے, یہ بڑی سٹرگل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا.
یو خمون لگیا یو ہسے کو تاسو گورے دل تک کم چیز زور ور دی ہغوی د قانون دلان دے نرات لل غواڑی نزکا کله د پی ڈی ایم پشان اتحادونه جوړوي او کله بل سکی او دی وای چی مونږ سه خاص خلق یو کوم غلا کو کډا کا چو او کو پغلا پیسې راوندو مونږ ته هیڅ موایه. خو زموږ مبارزه پاکستان کې د قانون حاکمیت ته چې قانون د هر چا لپاره یو شان وي نه چې د غریب لپاره یو او مالدار لپاره بل. شوګر مافیا ته هم ګوره سند قانون نه بالاتر غني خوالے مخالف گندونه وای چې عمران خان حکومت پټګي او درغلې راغلې دي او د دې حکومت د لری کولو پورې او په ملک د حقيقي جمهوریت لپاره به د دوی هلې ځلې روان وي. نوخار جلوزو کې د نایا پاکستان هاوسینګ سکیم بنیاد اخودو په موقع عمران خان وویل چې د دې پروژې لاندې به جلوزو کې د کم آمدن او غریبانو خلقو لپاره د کورون لپاره ځمکه ورکول شي. د دې په وینا د انسان د ټولو غټ ارمان د خپل کور وي. دا یو داسې منصوبه ده چې په ارزانه بیا کورونا مطلب هغه خلق چې خپل ورسره د کور جوړولو پیسې نه وي نو چې دغلته کې کور ځان نه جوړ کړي. د هغوی لپاره په وړومبي ځل ټول پاکستان کې دا یو کوشش روان دی چې هغوی خپل کورونه ولري او اوسیږي پکې. دوی زیاته کړه چې حکومت هر وګړي له د کور جوړولو وس نه لري خو د بینکونو د لارې به د دې غرض لپاره خلقو ته په اسانه قسطونو قرضې ورکوي. وزیر اعظم عمران خان پیښور کې گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې ځینې غړو سره هم لیده کاته کړی دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پیښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو,
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو, په داسې حال کې چې مشهور خبریال افسر عالم په ډزو ژوبل کړل شوی, پاکستانی خبریالان وایي په موجوده حکومت کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. دوی وایي دا مهال د پخوانی امیرانو د حکومتونو له حمله زیاتو بندیزونو او فشار سره مخامخ دي. خو د واکمن تحریک پاکستان ګوند, د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی یو غړی بیا دا تاثر ردوي چې ګنې حکومت د خبریالانو په زورونو کې لاس تړي او زیاتوي چې د خبریالانو تحفظ یې د حکومت اولنې ترجیح ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
په پاکستان کې خبریالان وایي د خپل کار له وجې د نورو مشکلاتو ترڅنګ د سر له خطر سره هم مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 6 نیټه مشهور خبریال ابصار عالم په اسلام آباد کې په ډزو جوبل کړل شوی دی. په پیښور کې مېشت خبریال شمیم شاهد وایي چې وړاندې هم په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ډیر ښه نه و, خو د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال یې ژوند لا نور سخت شوی دی.
په پاکستان کې چې کوم د رسنو او یا د رسنو کې کارکونکو کم حال دی, نو دا په ماضي کې چرته دی مثال نو. او یو طرف ته کوم وګور نو په موږ باندې پابندیان دي زمونږ آوازونه بندول شي, او بل طرف ته په موږ باندې د معیشت لارې خرابې شوې. د مختلفو رسنو ادارو نه چې کوم دی نو خلک اوباسره کېږي, د هغوی معاشونه کمیږي. نورو جرنالستانو ته د مختلف پر ټلیفون په ذریعہ باندې, د خطونو په ذریعہ باندې, یا داسې د بل چا په خولې باندې کم تړکی ورکیږي, نو هغې کې هم توندي راغلی ده.
داراز په کراچۍ کې مېشت سینیئر خبریال ضیاءالدین د خبریالانو او صحافت لپاره موجوده دور د پخوانی امیریتونو نه هم سخت بولی.
ایک لا تھا پریسنگ پبلیکیشن آرڈیننس، اس کے تحت ہم نے کام کیا۔
پاکستان کے پخوانی امیران و ترواک منی لاند درسنی او پرون پاڑ یو ډیر سخت قانون وو، موږ د هغې لاندې هم کار کړی دی، یعنی موږ ته واضح سری کرښې راښکل شوي وي، خو موږ به بیا هم په ډېر چل ول خپل کار کوو، که څه کمی زیاتې به وشو نو د دغه قانون لاندې به زموږ خلاف کاروایی کېدله. اوس په ښکاره توګه هغومره سختي نشته، خو هیڅ معلومه نه ده چې واکمنان زموږ په کومه خبره خفه کېږي او زموږ خلاف څه اقدام کوي، نو له دې وجې د خبریالانو ژوند هر وخت له ګواښونو سره مخ وي.
حکومت تو پسند
نه آئے د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سی پی جی د اپریل په شلمه په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په افسران هم د شوي برید پلټنې وکړي او په کې ککړو کسانو خلاف د قانوني ګامونه پورته کړي. دا راز د بې پولې خبریالانو نړیوالې ادارې آر ایس ایف د اپریل په شلمه ویلي چې پاکستان د خبریالانو د تحفظ په حواله د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 145 نمبر دی. آر ایس ایف پاکستانی امنیتی ادارې د خبریالانو په زورونو تورې کړي دي، خو امنیتی ادارې تل دا ډول تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای حکومت ورته ویلي چې د خبریالانو رسنیو د کارکونکو د تحفظ لپاره قانون جوړوي، خو ځمکني حقایق نور دي.
دلته د میډیا پروټیکشن بل چې دی ګورنمنت په دغه کې دغه ستا چې هغه یې په قومي اسمبلی کې او په سنټ کې پېښې او دا ملک په ملک کې او قانون جوړی شي، او دلته چې دی په جنستان سره دا دغه روان دی، دا ډیر زیات تضاد دی. هغه کې خو ډیر ښه کمیشن هم ستا، په هغه کې دام ستا چې د ملکی قومي اسټیټ انسټیټیوشنز چې دی که څوک د هغوی خلاف رپورټ کوي هغه خلک هم راځي، دا کمیشن مخته به پېښې شي.
بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی محمد اقبال خان وایي چې دوی د خبریالانو تحفظ ته ژمن دي.
د صحافیانو تحفظ دا زموږ په اولین ترجیح کې شامل ده، او چې تر څومره ممکن کېږي موږ به انشاءالله ولزیز د دوی سره تعاون هم کوو، مرستې به هم کوو، دوی له به تحفظ هم ورکوو، او په یو صورت هم د سٹیټ دا اړخه، د ګورنمنت آف پاکستان دا اړخه، د عمران خان د حکومت اړخه په یو ساتي باندې نه د غیله د تریټ ورکولو یا د غې خوشګوار زندگی خرابولو سپالیسی شته.
د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد په افسر عالم د شوی برید غندنه کړي او د دې د پلټنو امر یې کړی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه وای په واړه کې ارزان بیا بازارونه یا سستا بازارونه جوړ کړی دي، خو ځایی اوسیدونکو وای چې دغه بازارونو کې د خوراکي سامان معیار خنوي، مقدار یې هم کم دی، او دوی په نورو سیمو کې هم داسې د ارزان بیا بازارونو جوړولو غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې په واڼه کې ارزان بیا بازار جوړ کړی دی او په نورو سیمو کې کوشش کوي چې خلکو ته په کم نرخ باندې خوراکي توکي ورکړي شي. نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه په واڼه کې ارزانه بیا بازار او مکینو سره روغا سیمو کې د وړو او چینی د کم نرخ پاینټونه قائم کړی دي. د واڼه ارزانه بیا بازار د حالاتو په اړه کې شان پښتین مشال ریډیو ته وویل
چې کیم په واڼه بازار کې توست بازار لګیدلای دی، په هغه کې دوه وړای او چینا هغه انوځار کې ملاوي شي، سبزی ملاوي شي، دال ملاوي شي، علي ګور ملاوي شي، او د عام بازارونو چې کیم دی دا ریټ لاس او شل ریټ دی، ساي او دا که هغه معیاري شي نه ملاوي شي، چې کیم په عام بازار کې ملاوي شي ریټ د پکې شته لای شو، دا شل کې چې کیم دا نه ملاوي شي هغه نه سو دی، او د یوسف شپتن هر وخت تر یوسف لا څورا علي ګور دا نه ملاوي شي.
د کوټکۍ سیمه سره تعلق لارین کی رحمت شاه خبره هم وار وای
دا غا د سست بازورینا لگیجی لیارتونا غلا لیاچینا دا صرف دمیش پا وزیرستان چه خو پا تاثیل سلاروغا کشه سامان پرشکا کشه یشوی خو آخالی چینا غلا نو آغا غلا میشتا پا 1900 پا 1950 ملویجی خو آشای ملویجی چه آغا در ناکی سایوی که ده بازورو شاید وی دریدی پی چگوی سالور چگوی خو آغا شای خو سایوی خواروک تک شو خووی چه غن وزیرستان خو غات وزیرستان دا شاول شکتوی تکیم ده بازورو سر نژد خلکی کوټکای او چدا غټ مارکیټ تای او ډیر ابود مارکیټ تای نو دې خلتا ترویسه پر یو شای هم نشته نه ملاو شوای دی او نه ملاوی خالی نوم دی د سستا بازور چې سستا بازور شا او بل چې سستا بازورونه خو چې کیم پنجاب شه دی کوټه دی پخشه سبزی وی فروټ وی ار نه مونا شای ملاوی نو دې مش مولا څه نه فروټ شتا نه سبزی شتا نه بل شای شتا
د ماکین سیمه اوسیدونکو حاجی شیر عالم وی چې حکومت دا په ماکین کې هم ارزانه بیا بازار قائم کړی چې خلکو ته د روزه پمیاش کې فائدہ ور وراسي د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان په ضلع کې د کم نرخ بازار قائم کولو په باره کې مشال ریډیو ته وویل
بازار یو بوانه کې دی هغه چې کم دی سستا بازار دی نور چې کم دی مونږه سستا آټا چینی پوینټس اسټابلیش کړی دي دا ریټ چې کم دی چې د چینې خو دا ګاډو خرچه چې راشي کلو ته یا داسې مکین ته یا لدې ته چې وړو کنه نو هلته چې کم دی بیا تقریبا پچاسی چیاسی بس دې په منځ کې چلي غوړو چې کم دی دا 20 کیلو تیل باندې خرچه راځي داسې 890 895 دې ته خبر ورسی لکه مکین ته راځي یا چې کم دی د سره روغه ته راځي نو دا ډیسټنس لږ زیات شي نو ترانسپورټیشن چارج زیات شي بازار هلته اصل کې فیزیبل نو هغې دپاره مونږ پوینټس اسټابلش کړو پوینټس همداسې اسټابلش کړه چې یو هم په دې مکین بازار کې دوه درې دوکانونه دي هغه هم د مارکیټ کمیونټي نه واغست چېرې دې کې بتاته مونږ سٹف فروٹ ہے نا اور سر اروغ کے ہوم دے سر اب چکم دے مونگا موبائل آگا ہوم چلو موبائل بازار
دی سویلی وزیرستان او سے دن کو دا غشتنا ہم وکڑا چھ مقامی انتظامیہ دے دیوانا کم نرخ بازار سر اب سر اروغا ماکین اولادا سیموکشی ہم دا بازارونا قائم کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال رادیو تغوغي اوریدونکو د روزې میاشتې شروع کېدو سره سم د منګوري اوسیدونکو د ماسخوتنی بازارونو کې چای سکلو تورزی او غپونه لګوي دوی وایي چې د تراو د مونږ نو ورستو لملګرو سره چای سکل ورته ډیر خوان ورکوي بلخوا د چایو هوټلونو والا وایي په روزه کې د ورځې کاروبار بند وي خو د شپې د خلکو ورتلو سره روزګار برابر شوی دی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري له یوې چایخانې نه دغه ریپورت راکوي
د منګوري په بازار کې مقامی او چایخانه کې په لسکونو تنان ګرم ګرم چای سکي بس تنان و سره ګرمه پراټه هم خوري داسې پکې هم شته چې چولې پراټه او چاینا خوندونه اخلي د چای میز ته ناست ملګرو سره خورشید عالم چې د موبایل جوړولو کار کوي وایي چې نږدې کور دی خو د ملګرو سره ماسخوتن د چای سکلو خوند جدا وي
اصل کې د ورځې خو ډېر کسټمر راځي او هغه سره چې موږ سکو کنه په عام روټین کې خو چونکی روزه ده روزې زبرګ میاشت ده نو د ورځې خو چای نه سکلې کیږي او روزه ماتې نه پسوم چې وسکو او بیا تراوی وکړو او بیا داسې ملګرو سره راغونډ شو ملګري وسټول ناست یو نو د هغه سره یو ځای چې وسکو او ګپ شپ مو لګو نو هغه ماحول ډېر پن وځي
په دوبۍ کې مزدوري کوونکی سمیع الله وایي چې په چټۍ کورته راغلی چای خانه کې ګرم ګرم چای پراټه او بیا د ملګرو محفل د روزې ستړیوالې هم اوباسي
نه 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 یار دا باسي کوي بس هوټل ته رالو چې را پاره تراوی وکړي نو حقیقت سړی لگ بیا دسی ستړی ستړی هم محسوسوي نو رالو چې لکه مونږ لکه چای وسکو لږ فریش وو دا ملګري یاران دوستان راغونډ شو لږ ګپ شپ ولګو بس دغه یې نو لږ پختانه یو لکه چې 6 19 کرے سړیا مازغوم بیا کار نه کوي چې دغه لږ وسکو دورې سړیا مازغوم لا کار شروع کړو
نو جما د چې وکړ بای بس چې سره وکړو
هر اور نه اوس کړه هغه درو جما ته وځره تراوی دې کنه تراو نه پس ته
چای خانه کې کارکونکو د شنګلې چکی سر عمر علي وای چې بازار کې نږدې لس تولس چای خانی دي چې پکې په لسګونو کاروندان پر روزګار دي
مونږ تقریبا پنځه لس مرګرو کار کو دلته او وخت یو ګرانی و نو داګه نه باوجود لکه کار کو او چټه پکې نشو کولای نو ماشاءالله خو کولای روزګار روان دی په زبردست او شکر دی الحمدلله دلته پاتې کیږو کمره کې پاتې کیږو جی
د چای خانې مالک اظهر خان وایي چې مسخوتن وروسته دغه څو ساعته کې زر دوه زره پیالې چای ورسره پراټې او چولی خرڅېږي کاری روان دی
خلک د تراو نه روزي او چای چمسکي او چې ته شو کوم چې خلک تراو کې ستړي شي نو بیا چې اسکي او شکر دی الحمدلله موږ چم په استعمال او پتیم اوریجنل استعمال او راځي ودا ام خلک ته راځي تراونه بس راځي او چي سکيو
منګوري په بازار کې په لسګونو چایخانه تر ناوخته پښمنی پوري پراټې چوله چای او رستا خوراکي شیان خرڅوي. مالکان یې وایي چې روژه کې د ورځې کاروبار نه وي، د شپې چایخانه خلاصوي، دوی ته مزدوري میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نور.
د کوټې په سرینا هوټل کې په ویګانی 14 کې د وژلو شمیر 15 تل ور شوې. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال اظهر اکرم تیر شپه د پیښې په ځای کې خبر اعلان کړ چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په 14 کې 12 کسان ژوبل شوي او په وژلو کې یو پولیس سرتیر هم شامل دی. د پیښې پر وخت په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په سفر او په سرینا هوټل کې شپه وه، خو چارواکي وایي د 14 پر وخت سفیر په هوټل کې نو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي. پولیسو د سیمې اوسیدونکو تیر شپه مشال راډیو چې وسلوالو په میرام شاه کې ملک محمد ایاز او په میرالی کې سید غفار وویشتل. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد رپورټ تیار کړی دی. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د امریکا حکومت وایي له کانګرس سره افغانستان ته سږ کال د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ملکي مرستو پر ورکولو کار کوي چې موخه یې د هغه هیواد اقتصادي وده، د درغلیو پر وړاندې مبارزه، د ښځو د ځواکمنولو، مدني ټولنې او خپلواکه رسنیو ملاتړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اپریل پر 1 په بیان کې وویل د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا ادارې USAID دا نوې مرسته افغان لوسته د خپل دوامدار ملاتړ د څرګندولو په نیت ورکوي. د امریکا د تر دې اقدام یو ونې مخکې ولسمشر جو بایډن د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو ایستلو اعلان وکړ. هند د اپریل پر 2 د 3,14,315 کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 36 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی. د وبا دا لویه دویمه څپه د 1.3 اربه اوسیدونکو هیواد د جهاني وبا په مرکز بدلوي. په هند کې په 36 ساعتونو کې کووډ 19 ناروغۍ 2,104 کسان وژلي چې ورسره په یوه ورځ او شپه کې د مړو شمیر هم ریکارډ کچ ته لوړ شو. د هیواد په روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او هسپتالونه د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي.
او اوریدونکو، اوس هم اونیزې خپرونې د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو چې پکې د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د شوي تړون په بلابلو اړخونو جاج اخیستل شوی دی. دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربۍ عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د 4 ورځو تر مظاهرو او اخو ډبروسته د حکومت او تریکې لبایک ترمنځ تړون وسو چې له مخې حکومت د تریکې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د تریکې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون لمخې حکومت د اپریل پر 6 نیټه وار لمخه له هیواد د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر تریکې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو د خوشکولو غوښتنې هم منلې دي. پروسه شکل د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړی و چې د دې په خبرګون کې تریکې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وي او غوښتنه کړې وه چې له دې هیواد دي د فرانس سفیر وایستل شي. حکومت هغه وخت د تریک د غوښتنه ومنله، خو د 2 میاشتو تریدو سربېره هم دا ژمنه پوره نه کړای سوه. کله چې حکومت دا ژمنه پوره نه کړای سوه نو 4 ورځې وړاندې د تریکې لبایک مشر سعد رضوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټول هیواد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچیان ووژل سو او ژوبل سول. د تریکې لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړی او له دې سره دا بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه تر لاتېره نه کړای سوه. پښتانه داده چې تریکې لبایک په دومره غټ قوت سره راپورته کېدل خپل په دې هیواد کې په مذهبي انتها پسندۍ اغیز سدی خپل په دې هیواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې به فشار څومروي او ورسره آیا پاکستان دا توان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي؟ دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به چړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمهیزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو تار کړی وایم. ڈاکٹر صاحب تاسو خیر د دې ټول پسې منظر او دا هر څه ولیدلې خپل تاسو وکتل چې په پاکستان کې د تریکې لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکاره کړی او دغه کړی خداغي او بل اړخ دی مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار غدره دغه کړی دا یا هغه په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کین او تاسو په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغ کې ځینی نمګړتیا وي تاسو ته ښکارا شو
پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی. دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې تحریک لبیک پاکستان دا یو سیاسي پارټي هم ده نو په هغه نظر مورته زه ګورم اوس تاسو خبرې تر اعظم چې حکومت پاکستان زه دا ګڼم چې دا خبره دا چې کومه قضیه ده او دا شخړه ده د په حکمت سره دې ته نه دي کتلي که په حکمت سره د دې په باره کې څه پالیسي جوړه شوې وي نو کېدی شي چې معامله نه دومره تاوتریخوالي ته تللې وي او نه معامله چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وتې وي. دا چې تاسو مخکې پوښتنه کوئ زه به د دې جواب درکړم. مننه
ډاکټر صاحب تاسو ښه وکړو ځکه ما په دې منځ کې په دې مداخله کوله چې بحث اوږد سي نو زه هغه موضوع زه مطلب نه غوښتل خو بیا هم ښه شو چې تاسو خپل نظر ورکړي. محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب په دې ذکر وکړي چې هغه سي حکمت باندې پکار وو چې دا څه وای خو نه وشوه خو زه به دې بل اختم راځم. تاسو وینئ په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسي بڼم لري سیاسي شکلم لري یوازې خالصه مذهبي مسله هم نه وي مختلف سیاسي پارټي دي سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغه کې د ریلیجس اټی چې کم ده د مذهبیت یو داسي سیاسي تصور هغه تاسو په خیال باندې اوسره سیوا کیږي اوسره کمیږي یا هغه بیا پاکلمندی یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي؟
وریزی اول خود خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دوړو ملګرو ته السلام علیکم. خبره دا ده چې تر څو پورې د دې حکمت سره حکومت دې سره د کړز په هغه باندې لګه خبره وکم ډېری مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره مخ چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیرې کوم چې زموږ عزت څه خرابېږي. زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي. خو غلطي خو ته شوې وه او دویم هم چې دا اوس کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي. دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي اول خو په کار دی چې هغې کېنی هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه وو هغه په اعتماد کې اغستی وې په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په تحریک لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پرو خلکو باندې دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وي او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله د کمی قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړ وي نو زما په خیال باندې د تحریک لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه و. او حکومت چې څنګه په دې در حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان صاحب جماعت هر چا ته سپک کتلی دي هغې قامي قیادت ته سپک کتلی دی هغې ته همیشه غله ویلي دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک وو هغې ته هم د غلو په نظر کتلی دي او خپل ځان یې سره پوه ګڼلی دی. دا د هغې نتیجه ده چې څنګه اوس مونږ دې وخت کې تېرېږو لګیا یو. دې نه مخکې زه به ستاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکړم چې کله په پېښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نو نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک یې په یو ځای باندې کېنول. یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې خطرناک مخالف و عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو قامي ټول قیادت یې ځان سره کېنولو د فوج مشر یې ځان سره کېنولو او مسله یې ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده
راشي چې د سنگ هلکو نو هغه یو کور په تور باندې هغه د هلکو لو کوشش وکړو. د دې نه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو زرداری چې د پاکستان صدر هغه څنګه قیادت راو راوستو او پارلیمنت په یو ځای کینولو نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړو الته ختمه کړه. خو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارس روان دي بل دویمه خبره ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه وه چې دا چا چې جوړه کړې وه نن امغم پې خوږېږي ځکه چې د دې دواړو رخونو باندې خلک خوږېږي. د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به صرف دشمن وخي دا چې چا جوړه کړې وه اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي ځکه چې د هغې ته دومره ویلي دي چې ته ډېر ښه مې ته ډېر تکړه مې او ستا د وجې خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده. نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتو چې کله تا د سیاسي دښمن خلاف استعمالولو نو نن هغه ستا هم مخامخ هغه رنګې ولاړ دی او دا سلسلې زما په خیال چې بندې شوي نو د کار نه ختمېږي.
مننه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړخ ته مو قتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي. خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپله وینا کې قسم هغه باندې ډېر تنقید وسو خو یوه خبره هغه واضح که هغه دا ویلي چې د فرانس سره تعلقات چې دي هغه د پاکستان په ګټه نه دي او یا د فرانس سفیر ایستل یا که دا سفیر ووځي نو د دې به په یورپ کې څکه میشت پاکستانیان دي هغو ته به مشکل وي خپله به تجارت ته مشکل وي او پریکټیکلي عملا خبره هم داسې ده. ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه که دی مني او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي اول خو دا توان لري او که نه؟
یو خدا دی چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی نو زه فکر نه کوم چې پاکستان څو ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې. خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه او هغه معاهده کې دا خبره خصوصي ده لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه د ویستلو لپاره حکومت سکوټي ګامونه اخلي. زما په خیال باندې په دغه حکومت په دې باندې صحیح کار ونه کړی شو. زه وایم که چېرې د سفیر ته مستقل تور نشي لېږلې نو د یو وخت لپاره خو یې لېږلې شي که نه د هغې نه کېدی شي که د یو وخت لپاره لېږل شوی وي او د سفارت چې کومه درجه ده دا رالاندې شوی وي داسې کېږي بعضې ملکونه
همدغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو په دې تجربه لري یعنی داسې ممکنه ده چې د سفارت یا سفیر له یو ملک څخه وایستل سي د هغه داسې یو امکان وي یعنی وي به خامخا به وي خو د دې به بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو. ستاسو سوال ډېر مهم دی. دوه امکانات یو خدای دی چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټر ډیکلیئر کړي چې لکه ته بس ته مونږ خوښ نه یو ته مونږ وشاله دی دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړي وي او سفیر ته ویلي وي چې ته زه خپل ملک ته ستا چې دویم نمبر کوم کس ته هغه بدل ته خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي دا ممکن وه خو حکومت دا ونه کړی شو. د دې چې کړی وي نو کیدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتې قانع شوی وي.
ها اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به بیا راځم. تاسو ما خیال شاړخ ته اشاره وکړه مامو جان بابر صاحب خپل په پاکستان کې دغه سیتی او تحریک چلی لکه ما مخکې هم پوښتنه کړې وه او هغه په ډېره لو پیمانه چلی او شا ملک بند شو بیا په کې پابندي ور باندې ولګوله حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لبایک چې هسته غیر قانوني دی دا اوس هم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په مایده کې لیکلی دي چې د دوی ځابه دا پابندي پورته کوي خو بیا دا خبرونه هم راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت له لارې دا کار کېږي. خیر هغه به بدې وبحث وي. خو دلته سوال دا دی چې خپله په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای سي؟
ګوري تاسو که د ټول چې د څومره تحریک وچلېدو که نه په دې کې که د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه د دې واضحه نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فرق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتل او خلکو چغی والی چې بس ته کنه تاسو کوي لګی تاسو هر طرف نه متلارم بندې کړی دي تکلیف کیو او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهیږي او دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي. ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لګل کېدی شو نور هم ارسه کېدی شو خو یو خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په خپله اولس نه هټ کې یو خبره کول غواړم. دلته هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري، په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري، په یورپي یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی، په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي او که دا خبره تیری کې لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې د فرانس نو دا زما په خیال په پاکستان کې دا نور چې کوم د غټ مذهبي جماعتونه چې کوم دي او چې کوم خلک د تیری کې لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونه دلته په پاکستان کې موجود دي، زما په خیال دا ختمول پکار دي، ځکه چې هغوی ولې د دې خبرې ته پام نشته. او د هغوی خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کېږي، ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغه هلته فرانس چې کوم دی هغه پخپله تاسو له پته ده چې هغه په هېڅ صورت باندې به په دنیا په نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بې عزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ما ته سفیر وایستو. هغه به وایي چې تاسو به که تا وباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیری کې لبیک پاکستان ډېر زیات نور اوتی تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي، یو ناپوه حکومت سره، یو د انا پرست حکومت سره، یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې هم په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خو دې کې محمود جان بابر صاحب زه سوال په دې کوم ستاسو حکومت ګڼي چې یار هغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري؟ ډاکټر صاحب هم دا وایي. زه به هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم، بیا به ډاکټر صاحب ته ځمه چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د غل قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساسه وي که هغه څوک پر تاسو باندې راوهم چوي نو ډېره مشکله وي چې په هغه کې ځان ایستل ګران وي. نو تاسو نه ګڼئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخه شوې ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي، هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداری راسي په راتلونکي حکومت کې نو حکومت د پاره لارې ډېره تنګه ده. تاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډېر غټ فرق و. دا خلک چې کله میا نواز شریف پسې راوتي و کنه او دا په فیض آباد کې ناست و نو دا بیا چا کور ته هم واپس لیږلی وو، تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې داسې کوم تنظیمونه وي د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوتې تحریک پر کور ته واپس لیږلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس. نو اوس هم هغوی دا کار کولی شو، اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وي ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم څه داسې پلیئرز شته، څه داسې خلک شته چې هغوی دا حالات جوړوي، څوک به حکومت پرشرایز کوي، څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نه و. په ماضي کې موږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي او کنه طاهرالقادری صاحب راوتی وو؟ طاهرالقادری صاحب چا د پاکستان نه مانی کوچې بس نور پاکستان ته بس نور مره ده بس کار زموږ شو. ولې طاهرالقادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي؟ دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلق کاری عام اولس تاسو ته په هغې کې نه ښکاري او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله راوباسي نو هغه خپل خلک په هغې له پته چې دا به مونږ څنګه هینډل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره څه دومره ډېره زیاته خبره نشته که د دې اولس سره وی نو اوسه پورې به دې کې لبیک پاکستان سره معاهدې باندې به دا مسله یوازې نه وهل شوې.
مننه ډېره محمود جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډېره عامه خبره وه چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کومې دي لارې چې کومې دي هغه بیخي یعنی که چېرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لار هم نشته ورسره او بیا تاسو چې کومه لار یادوئ که نه هماغه محدوده لار به وي. فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره په کړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملکه باسي نو لکه څنګه چې محمود جان بابر سی بوي چې فرانس دی هغه یو ډیر لوی قوت دی د نړۍ او بیا یورپین یونین دی نو او دا وخت د پاکستان اف ٹی ایف سره مسله ده او هغه په فرانس کې دا غونډه کیږي نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي په اقتصادي یا په نړیوال امیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا
نو مشکل خبر هو او خو چونکی د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و نو بیا هغه اخلاقي طور د دې پابند و چې څه نه څه ګامونه پورته کړی وی چې هغه هغوی پورته نه کړی شو او په نتیجه کې ډېر لوی تاوتریخوالی مخې ته راغی او اړې ګړې خبره دا ده جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کوم چې بابر سی بوی چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پنځو نه نیټو ویټو پاورز یو ممبر هم دی خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک نه وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ ویستې دی چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې د هغې په ملک کې لوبې کېږي نو هغې ته یو ریاستي دغه ورکوي هغې ته یو سپورټ ورکوي دا په دې وجه مونږ ویستې دی نو څه نه څه د یو سفیر د ویستلو دپاره ریاست چې دنیا ته هم څه خبرې
یا نو که ډاکټر صاحب دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابروي خو هغه خو په یو چوکاټ کې وي لکه څنګه تاسو وایسته چې دغه به یو لاجیک یو دلیل یو دغه به وي خو د دې چې کوم بیا وروسته کوم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره مې اتفاق ته تاسو سره هغه سره مې اتفاق ته پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډیر کمزور دی او د پاکستان چې پتیرو لسیزو کې په دنیا کې کوم ایمیج دی هغه هغې ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله اسان کار نه دی خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼلی شو چې په دې معاهدې لاسلیک کېدو سره به ور چې دا به مړ شي او بیا هغوی دا شاید دا نتیجه باندې نه رسېدلي چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي
ډاکټر صاحب ډېره مننه مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبیک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم دا لیکل کېږي چې د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبیک او په داسې حال کې بیا یوه ډله ده چې د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري چې دا غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو که دا تحریک لبیک یوه ډله ده نو په پاکستان کې خو داسې بیا بلا مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت که دا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې ولې کلام له وم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلز پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای ان پی په شکل کې کاغه د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ مټ له یو مشکل نه مشکل کې له یو ملک سره بدغه سبا وای د هند سفیر وباسي بیا بروډونو تر اوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکای سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یو ډله یو ریاست ډیکټیټ کولای شي او پاغه باندې همغه کول غواړي چې څه دوی غواړي
همدغه خبره ما استاد ته اله کول والا و چې یوازې د دې په وستو سره استاد مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته ښه پته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو فرقه طرف ته دی او بل د بلې فرقه طرف ته دی او یو ته وایي چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنگونه نه کوي هغوی اچ کوم پراکسی وار هغه هم په پاکستان کې کوي او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دې وخت کې موجود دی که نه دا همدا دغه قسمونو جنګونو هغه د سبا به یو طرف والا راپاسي چې د ایران کې چونکې دا پلان کې کار داسې شوی دی نو فوري طور باندې ایران سفیر وباسي او تاسو به چونکې دلته د فرانس سفیر ویستی وي
تاسو باندې بلار جوړ شوی وي. دین پس په بل ګروپ را پاسي ابو شي نه سعودي عرب چې کوم دې دا پلان کې کار دا سي کړی دی. اسرائیل سره خبرو اترو له ناشتي او دی خو اسرائیل سره اړیکی جوړی لګیا دی سفارتي لہذا د سعودي عرب سفیر باسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي. دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان دپاره خلک ساتلي دي. په پاکستان کې هر څوک شته. پاکستانیان لا ډیر زیات نشته. د پاکستانیان چې کم دي هغه کم دي. د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغې نظریاتو سره ځان تړي. خو د دې پاکستان دپاره له خلکو ډیر زیات کار نه دی کړی. که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یریږي. قدم مخکې نوړي. زه پخپله په دې معامله باندې د حکومت دا خبره منم چې حکومت دا ټیک کار کړی دی هغې سفیر نو باسي ځکه چې دا زمونږ مسله چې کوم ده زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده. دې وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده. که دا مذهبي مسله وه تر اوسه پورې به چا رامنځته کړی وی چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ده. تر اوسه پورې په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمایي اچا هم نه ده کړی. او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فایده اخلي لګیا دي. هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري که جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دی. که هغې دواړو د دې نه کومه فایده اخیستو کوشش کړی هغې سیاسي فایده اخیستو کوشش کړی. دا چې کوم جذبات را پاره دلی دی په دې کې د ځان د پاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړی دی. یعنی هغې ته پکارو چې هغوی په دې حق له باندې تر اوسه پورې څه پمفلټ رایستی وي څه پوسټرې رایستی وي څه پروګرامې کړی وي څه په انټرنیټ باندې څه پیغام اچولی وي. دې وخت کې ټیک څوک دي هم په دې پاکستان کې دهشتګردي هم کې ده نو غټ جماعتونو په آرام غلي ناستو هغې به د دهشتګردۍ تعریف ته هم میدان ته نه راوته. څه کوششونه پکې شوي وو هغه مونږ کتلي وو. خبره دا ده چې خلک غیر جانبداره پاتې کېږي او چې کله خپل مقصد ترلاسه کېږي هغه ټایم لږ رامنځته شي.
محمود جان بابر صاحب مننه ډاکټر صاحب په دا مسله خیر اوس بیا راغله که څنګه محمود جان بابر صاحب چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایستل شي. تاسو استاد هم یې په دې حالاتو مجور نظر هم وي اسې به د اوږدمهاله یعنی لانګ ټرم دپاره څنګه کېدلای شي چې دغسې مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي. داسې څنګه ستراتیجي ریاست جوړولی شي یا هغه حکومت چې پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کېږي مستقل حل د دارنګه مسلو به څه وي په اوږده موده کې؟
کاکړ صاحب تاسو په یو مخ کې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمهوارې ترسره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغې ذمهوارې پوره کوي. په کار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي. پکار دا چې په دې باندې نیشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
رائے د پاره
او اتفاقی رائے
او هغه ملي روغه جوړه داسې کېدې شو چې پکار دا چې حکومت د ټول سیاسي ګوندونو یو میټینګ را وغوښته او په هغه کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړی او هغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللی وي. خو د حکومت مسله دا ده چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنګ دی او بل خو ورپسې یو بل ډله راوچته شوه او هغې هم له هغې سره په جنګ شو. نو یو کس په یو وخت کې په ډېرو محاذونو باندې جنګ نه شي کولی. نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه همدغه دی چې ټول محاذونو باندې هغه لګیا دی جنګ کوي. د معیشت چې کوم حالت دی هغه هم ډېر خراب دی. اقتصاد هم کمزور دی. پاکستان ته نور هم خطرې را په مخه دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولی چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو کړي. نو دغه وجه ده چې خبره د هغه د لاسه او د خاګونو ووتله. په آینده کې په کار ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رایې سره راوباسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ستاسو هم په دې خبره به بحث پای ته ورسو ځکه چې وخت کم دی. نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه. محمود جان بابر صاحب تاسو را سره واس ستاسو ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. تاسو دواړو ته شرواز غواړم. ډیر
مننه.
خوشاله اوسې اوریدونکو. تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوریدي او هغه په دې باندې چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای بروسته د حکومت او تریکې لبایک ترمنځ تړون سوی چې د مخې به حکومت د تریکې لبای ټولو غوښتنې مني چې په هغه کې یوه دا هم ده چې د پاکستان حکومت سره منلی چې د هیواد به د فرانس د سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کامی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل سوی دی او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل سو او دا ځکه دا مطالبه تحریک لبای کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړی و بیا په دې مظاهرې سوي. سوال دا و چې دومره د تحریک لبایک په قوت او طاقت سره پاکستان له کوم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه تر له تېره کړه؟ په بحث کې را سره د پېښور پوهنتون د سیمه ییزې څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخرالو اسلام او د سیاسي چارو او خبریال پوه محمود جان بابرو. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شو
دا مشال ریډیو دا.